پېښور کې د ماسپخین یو بجه خوردونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د جنوبي وزیرستان د غزمون خلکو لپاره ځلې انتظامیه ته 9.8 کروڑ روپۍ سپارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل طالبان سره د افغان سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر 1.5 لک ته رسیدلې. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت د جنوبي وزیرستان د غزمون خلکو لپاره ځلې انتظامیه ته 9.8 کروڑ روپۍ سپارلې دي چې ډېر ژر به ویش پیل سي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خان خټک پرون په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د دې وړاندې هم صوبایي حکومت دوی ته له غزمنو او ځپل شوو کسانو سره د مرستې لپاره پیسې ورکړې دي.
نن د صوبایي حکومت له طرف نه 1.1 کروڑ روپۍ ریلیز شوي دي. دې نه د یو هفته وړاندې هم 2.1 کروڑ روپۍ هغه به مونږ مختلف سیمو چې کم د چا کورونه وران شوي وو هغوی سروې شوی وه هغوی فنډ د هغې په مد کې راغلي دي. تب هم د دې خلکو ته مونږ اوس روانو یو هفته دوه کې ورکوو.
حمید الله خټک زیاته کړې چې په جنوبي وزیرستان کې د 9.8 زره کورونو سروې شوی وه چې پکې د 50 زرو تصدیق شوی او په هغوی کې 15 زرو ته پیسې ورکړل شوي دي او نورو ته به هم په مرحلهواره توګه ورکول کېږي. بلخوا د جنوري 18 پټان کې د یو مسجد په نوم احتجاجي پرلتوال وایي چې یو خوا د سیمې بشپړه سروې نه ده شوې او بلخوا دا پیسې یا معاوضه هم ډېره کمه ده. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د شناخت کارډ جوړولو ادارې نادره لپاره ګمارل شوي 15 کسان له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. دې کسانو چې پرون یې په پېښور هایکورټ کې د نادره د دې پرېکړې پر ضد اپیل هم کړی وایي چې دوی د ګمارین کاغذونه ترلاسه کړي ول خو د کار پیلولو وړاندې بیرته له نوکرۍ وایستل شول. له نوکرۍ د کوښښ کړی شوو کسانو د ډلې مشر کامران یوسف پرون ناوخته مشال لري ته ویل چې دوی په شفافه توګه ګمارل شوي ول خو د قبایلي ضلعو د پارلماني غړو د فشار له کبله له نوکرۍ وایستل شول.
دا پوسټونه کوم دا کینسل شو او پدې کې کم چې پارلمنټریانز دي د پاټا هغه په کې لیټر کړی دی او دای مقصد دی چې دا کم کسان شي وي پدې کې دا دوباره کینسل کړو نور ایڈورټایز مطلب وو کې نور کسان دیوالې هغه وجه دا و چې دی ایم این ایز او سېنیټر چې کوم دي خپل لیستونه پیلا ورکړي په هغه کسان په غمرټ کې نو راغلي.
بلخوا له خیبر ضلع سره اړه لرونکي سېنیټر تاج محمد افریدی پر مشال لري ته وویل چې د ولسي شکایتونو پر بنیاد د یو لیک للارې د نادرا چارواکو ته د نوکریو ختمولو ویلي و ځکه دوی غواړي چې په شفافیت سره ګمارنې وسي او د قبایلي ضلعو خلکو ته لومړیتوب ورکړل سي. د پاکستان مذهبي چارو وزیر د هیواد حج پالیسۍ اعلان کړی او ویلي دي چې سږ کال به 1,09,212 کسان حج ته لیږي. پر ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نورالحق قادري وویل چې تر سرکاري حسکم لاندې به د اسلام آباد او پېښور په ګډون د هیواد د شمالي سیمو لپاره د سړي سر حج لګښت 4,90,000 روپۍ او د کوټې او کراچۍ په ګډون به د جنوبي سیمو لپاره دا لګښت 4,80,000 روپۍ وي. قادری زیاته کړې چې د حج سکیم 80% برخه به سرکاري وي او 20% به شخصي حج کمپنیو ته ورکول کیږي. نوموړي وویل چې د هوایي سفر د لګښتونو زیاتوالی او د روپیو په قدر کې کموالی د حج پیکیج د اضافي مهم لاملونه دي. خبرونه له مشال لري خبري. د افغانستان ولسمشر ویلي د سولې په اړه د حکومت اصولي دریز د نتیجې ورکولو په حال کې دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې اشرف غني دا خبرې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د خبرې سوي اعلامیه په حواله دوه مشران د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پر روان مذاکراتو خبري وکړي. اعلامیه زیاتوي چې پامپیو له طالبان سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ یادونه وکړه او افغان ولسمشر ته وویل چې طالبانو په تاو تریخوالي کې د کمی وړاندیز کړی دی. پامپیو تیر ماښام د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم د سولې پر موضوع خبري وکړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پر ناوخته راپور ورکړ چې په تیر یو شوارس کې د کورونا وایرس له کبله 9 نور کسان مړه شوي چې دا ډول په ټول هیواد کې د مړو شمېر 1,14 ته رسېدلی دی. بلخوا په چین کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 4,43,340 ته رسېدلی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر ټیډروس ګیبریس پرون په جنیوا کې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه دي د کورونا وایرس خپرېدو د جدي خطر د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. نوموړي زیاته کړه چې وایرسونه تر ترهګرو فعالیتونو زیاتې زورورې نتیجې لري. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس 99% ناروغي په چین کې دي او هلته بیړنۍ حالت دی، ټیډروس په غونډه کې وویل چې دا وایرس د نورې نړۍ لپاره هم جدي خطر دی. امریکا ایران تورن کړی چې سټلایټ له توغولو د بلستیک توغندیو د پرمختګ لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې سوي چې ایران د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران سخت سټلایټ توغولو هڅه ناکامه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل هغه ټکنالوژي چې مدار ته د مصنوعي سپوږمکیو د توغولو لپاره کارول کېږي په حقیقت کې د بین البراعظمې بلستیک توغندیو په ګډون د اوږد واټن توغندیو سیستمونو سره یو شان او د بدلولو وړ دي. د پومپیو په خبر هر بریالي یا ناکام ازموینه ایران ته د هغو ټکنالوژیو د کارونې تجربه ورکوي چې کولای سي د سولیز خلای پروګرام تر چتر لاندې د توغندیو په پروګرام کې ګټه ورڅخه واخیستل سي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغول د بلستیک توغندیو د پرمختګ لپاره کوي. د امریکا انصاف وزارت ویلي چې پرون یې 15 کسان په دې شک نیولي چې د تیلو چاڼولو پر یوې چینایي کمپنۍ تر بندیز لاندې ایراني تیلو پلورلو لپاره دسیسه جوړه کړې وه. د وزارت اعلامیه زیاتوي چې څلور مشکوک کسان یې په ټیکساس او یو یې په نیویارک کې نیولی دي. پر دوی د دسیسې جوړونې او د اقتصادي قوتونو د نړیوال بیړني حالت قانون د سرغړونې تورونه پورې سوي دي. د 2019 کال له جولای څخه بیا د 2020 کال تر فبروري میاشت پورې څلور مدافعینو په فیلادلفیا او نورو ځایونو کې په تورن ډول د تیلو رانیولو او پر یوې چینایي کمپنۍ د خرڅولو سازش کړی وو. او د ازربایجان پولیسو تر شل زیات سیاسي مخالفین او خپلواک کاندیدان نیولی دي. نو څو کسانو د ازربایجان د ورستیو پارلماني انتخاباتو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې نیوکې کړې مظاهره کوله. په شړیو کې په 400 مظاهره چانو پر د ازربایجان انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دفتر مخته پر لټ وهلی وو چې د بلواز د پولیسو ټول پر لټ وال ونیول او بسونه ته واچول. د کورنیو چار وزارت ویاند احسان زیدوف ویلي دا غیر قانوني عمل او احتجاج کوونکو قانون نو مراد کړي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون په حواله واکمن ګوند نوی ازربایجان د یو ستوي پارلمان په 1540 څوکیو کې اویا څوکۍ ګټلې دي. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او خپلواک کاندیدان ته رسیدلي چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1080 روپۍ 80 پیسې او 1080 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د هغو خلکو لپاره چې کورونه په پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي دي شاوخوا 70 کروڑ روپۍ منظوري کړي دي، خو په ټانګ کې په احتجاج ناست یو وزیرستاني ځوان وایي حکومت یې په دې مرستو پسې ډیر کړوي.
چار لاکھ روپے دا اگر کادی خو پڈر 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 مصیبتی نہ بندے دا فنڈ مشتا رک لے شو.
په قبایلی ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې برتی شوي تر سلو زیات کسان له نوکریو ګوښه شوي دي. دا کسان وایي دوی د سیمې سیاسي مشرانو لري کړی دي. او د مشال ریډیوي مجلې د دیونه په خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ د سواد د ونمیالي شاعر عبدالرحیم روغانی خبرې اوري چې د خپل یو کتاب پاړي کوي.
د نثر ټوکړي او شاعري دا ما ګډ وډ کړ کتاب مې ته جوړ کړ چې لستون کې د دواړه اصنافو نه فن واخلي.
هیله ده مشال ریډیو سره ووسی. اولنۍ موضوع د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د خلکو لپاره چې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې کورونه ویجاړ شوي دي ضلع انتظامی ته یو کم او 70 کروڑ روپۍ ورکړي دي. د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا پیسې به له راتلونکي اونۍ زپل شو خلکو ته ورکول پیل کی. بلخوا په ټانګ کې د یو مسجد په نوم د جنوبی وزیرستان د زپل شو خلکو احتجاج لا هم روان دی. دوی وایي حکومت باید پوره تاوان ورکړي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
دا جنوبی وزیرستان ڈپٹی کمشنر حمدالله خټک نن سحر مشال لیډو ته ویل چې پرون یعنی د نهه پاورز د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته کم 10 کروڑ روپے ورکړې او چې د کم متاثرینو د تاوانونو سروې شوې ده هغه ته به د روانه اونۍ یا هفتې نه د دې ورکول هم پیل شي.
دا خو جی موږ ته نن د صوبایي حکومت له طرف نه 1.5 کروڑ روپے ریلیز شوي دي. دې نه د یو هفته وړاندې هم 2.5 کروڑ روپے چې هغه به موږ مختلف سیمو چې کم د چا کورونه وران شوي وو هغوی سروې شوي وه هغوی فنډ د هغې په مد کې راغلي دي. تب هم د دې خلکو ته موږ اوس روانو یو هفته دوه کې ورکوو.
ڈپٹی کمشنر حمدالله خټک وای چې خوشه و 80,000 کورونو سروې شوی و چې پکې 50,000 تصدیق شوی و او په هغه کې 15,000 ته دغه پیسې ورکړې شوې دي او باقي ته به هم ورکړې شي.
دا جی 35,000 متاثرینو ته خو پیسې ملو شوې دي. 89,000 چې کوم سروې فارم دي هغه د ریلیف ډپارټمنټ نه ایشو شوې دي. نو دې کې 50,000 تقریبا د ویریفیکیشن شوی دي، مختلف پروسیس نه تیر شوی دي، نور مرحله وار لګیا دي.
بلخوا پټان کې احتجاجي ناشته کې برخه خشتون کې ځوان شاه فیصل غازی وای چې ډیر زیات تاوانونه شوي دي، بل دا چې په 3 سلور کالو کې د دوی سروې لا اوس هم نه ده پوره او چې کومې پیسې چې خو 6 سلور لک روپۍ دي دوی ته ورکړل کیږي د معاوضې په توګه نو دا ډیره کمه ده.
کیم نن یا پاری نو کیم فنډ صوبایي حکومت ورکړی دی، دا خو په هر ملا بند 4 لک روپۍ دا ورکړی خو په ډیر په ډیر په ډیر مصیبتي نه بندي دا فنډ مشته روکلی شو خو لکه دا او کا ډیر 1% نقصان برابر نہ استعمال کڑکے دروازی کریے دا بالکل کامی دی.
ڈپٹی کمشنر وائی چې مرحله وار به ټولو ته دغه معاوضه ورکړل کیږي.
دا یو مرحله وار پروسس دی. په دې کې مونږ نه وکړو هم سروې شروع کوو کم چې پاتې کلی دي. مونږ کوشش ته د ځایي انتظامیه نظر نظر دا سروې دا پروسس کمپلیټ شي. دا کم سل کلی دي نو هغه کې هم مونږ نوې فرش سروې روانو ورسره ورسره مونږ نور په صحت کې هم په روډز کې هم په ایجوکیشن کې هم کارونه روان کړی دي.
دا یادونه ده چې خوشا 13 روزونه ټانکې د محسود قبیلی خلک په احتجاج دي او دوی خپلو شو تاوانونو معاوضه غواړي. دی وای چې نن یې ځنې حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کیږي او کشر د دوی غوښتنې پوره ونه منل شوې او ټول اغیزمنو ته پوره پوره تاوان ورنکړل شو. نو د دې وروسته به اسلام آباد او بیا د پوز هډ کوارټر مخې ته احتجاجي ناشته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په قبایلی ضلعو کې د نادرا دفترونو لپاره برتی شوي 115 کسان له نوکریو ګوښه شوي دي. دا کسان وایي نوکری د سیاسي فشار له وجې ختمي شوي دي. دوی په خبره په دغه اړه یې د ګل پر ورځ یعنی پرون په پېښور های کورټ کې یو درخواست هم جمع کړی دی. له مجید بابره تفصیل ورو.
د باجوړ قبیلی دلی سره تعلق لرونکو د دې 115 کسانو د ډلې مشر کامران یوسف تیر ورځ مشال لیلو ته وویل چې د دوی برتی د میرټ په بنیاد شوی و.
شروع شو چې دا پوسټونه کوم دا کینسل شو او پدې کې کم چې پارلمنټریانز دي د پاتا هغه په کې لیټر کړی دی او دای مقصد دی چې دا کم کسان شي وي دي پدې کې دا دوباره کینسل کې نور ایڈورټایز مطلب وو چې نور کسان دی والي هغه وجه دا و سر کې دی ایم ان ایز او سنټر چې کوم دي خپل لیستونه پیلا ورکړي په هغه کسان په هغه مرټ کې نو راغلي او ډیر زیات غوسه پدې باندې پارلمنټریان چې کوم دي د پاتا کو په هغه کې چې تا چې فری دی هغه خپل لیټر هډ باندې چې کوم دی یو لیټر ولي کولو او چیرمن په ولي کو خپل باندې دا ټول پارلمنټریان او سره ساين کړي او هر فورم باندې موږ خپل سترګل او आवाज مو چت کړي دي نه پاتې خو اخیری اپشن موږ سره دا و چې موږ ته های کورټ کې هغه چیلنج کولو نو هغه څنګه پورا کړو.
سمیع الله خان چې د ایم بی ای ډیگری لري او د برتانیې نه زده کړې کړي وای چې په کورم کې د هغه برتی د سپروایزر په توګه شوی او د خپل نوکرۍ لپاره هیڅ سفارش او رشوت نه کړي خو د نوکرۍ نه ګوښه کړل شو.
موږ په اسلام آباد درنو کړه چې اور کوټ احتجاج مو کو نادر هډ کوارټر افس بار نو الته جی چې کوم دین مونږ ته مغه بیا بقاعده زمونږ غي سره میټینګ وشو هغه مونږ ته صفال فازونو کې ویل چې بيدا سي پولیټیکل پريشر د وجه چې کوم دې مونږ ته سي ټول ټرمینیټ کو او دا مونږ بیا ری اناونس دې کې تقریبا 12,000 پلس کسانو اپلیکیشن جمع کړیو زمونږ چې کوم ورځ هغه شوی و دا انټرویو نو هغه کې کافی کسان د اسلام آباد نه راغلي وو، هغوی زموږ انټرویو کنډکټ کړی وه، او دا یو الک چې کوم دی دوه درې ځله انټرویو اخیستلی شوی وه، چونکه خپل کور ایمرجنسی سره بلانګ کوم.
بلخوا د خیبر قبیلې د لینا سینیټر تاج محمد وویل چې د ولسی شکایتونو په بنیاد یې د نادرا چارواکو ته د خط په ذریعه د دې نوکریو ختمولو ویلي ول، ځکه چې دوی غواړي د صفا نظام له لارې برتي وشي.
دا لیټر چې کوم دی بالکل ما کړی دی، ما ملګرو سین کړی دی، دا موږ ته د عوامو نه، موږ چا لګلی یو، موږ عوامو لګلی میجورٹی دا کمپلین ہو چھ دا کم ہائرنگ کی گی اور پتہ کی بہ مخبلم انکوائری اکڑا معلومات مکڑا چھ دا کی بالکل دفاتہ خر کو لے پرائرٹی نو ور کرے
خود قبیلی دلو لپارا دا نادرا سیمیز ڈائریکٹر فیاض الرحمن تیرود مشال لیڈو سر پہ خبرو کی وہ منل چھ دا سیاسی فشار لاملے دا کسان چھ پہ میرٹ برتی شوی ول دا نو کریو لریکل شوی دی
پینل ایز ا پینل منگ مت مین ہو پتہ من منگ چھ کم خلق سے کر دی میرٹ دی ای من منگ اسو یونیشتا ماسو ترور زوی ماماز وی سکزه می نو بزر خو بیا مرټ نه ځکنه نو دا خلق دي چې کوم فاټه کی دي او فاټه خلق موږ غستی پدې دا لکه چې ما غستی کنه کوم دې کې سلیکشن شو تی کی مدو ته یار لکه زما دا یقین دی او زه پدې رکاغه دي چې ولې چې موږ دا نو فیر سیستم کې روانو چې مته دا پته چې 85% الکان موږ واپس اک الکان ریکال وشي موږ ته کوم موږ غستی وی موږ ته دا پته دی چې سیاسي کسان چې کوم خپل منگ مانے سب پیشہ چھول وڑی ناغا پا ٹیسٹ کے منگ تا پتا جی پاتی پیشی خلقان ولی چی دا لکان منگ پتیر لکا دی کہ گوڈ میڈل سسٹم دی اور ٹاپرا لکانم دی اور اداری دا یو سسٹم چلول دی کنا اگر سسٹم چلول لپارا غزر سب دا سفارش خلق نو چلولی شی
دا دسمبر پا یو اجتماع دا نادرا اداری پا قبیلی دلو کی دا خپلو نو دفترون لپارا یو سل پینزل لس کسان برتی کری ول مشال ریڈیو تا تر لاتشی بی فیرس نسرگندی گی چی پدغو کی دا یو سلو سور لسو تعلق دا قبیلی دلو سرده خود سن ڈاکٹر تاج محمد پر خبر دا خلق دا قبائلی دلو سرا تعلق نلری
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان حکومت په هیواد کې د خوراکي توکو نرخونو کمولو لپاره د لس ارب روپو د سبسډای ورکولو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاری پرون وویل حکومت به هر میاشت په یوټیلیټی سټورونو کې چې د حکومتي دوکانونو دي د اوړو چینو او دالونو په ګډون پر ځینو نور خوراکي شیانو تر راتلونکو 5 میاشتو پورې د 2 ارب روپیو سبسډي ورکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید د اقدام سره سره د تیلو په بیو کې هم کمی راولي. د احمد الله رپورټ.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاری فردوس شقاوان د فروری په 11مه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې حکومت به هر میاشت یوټیلیټی سټورونو کې په مختلفو خوراکي شیانو د 2 ارب روپو سبسډي ورکوي چې ولس د ضرورت د استعمال شیان د عام مارکیټ نه په ارزان نرخ ترلاسه کړي. د نوموړي وینا وا دا سبسډي په غنمو، اوریجو، چینی، دالونو او غړو په نرخونو کې کموالی راوستو لپاره ورکړې کیږي. یوټیلیټی سټورونو ته ہدایات جاری کړی شوی دی چې د 100 کیلو د اوړو تروړه دی په 800 روپۍ، چینی دی په 800 روپۍ کیلو، غوړی دی 150 روپۍ کیلو او اوریجی او دالونه دی د مارکیټ نه 15 نه تر 100 روپۍ ارزان ورکوي. یوټیلیټی سٹورونو ته د 15 میاشتو لپاره د 10 ارب روپو سبسډي ورکولو بنیادی مقصد همدا دی چې نه صرف غریب خلک په ارزان نرخ خوراکي شیان تر لاسه کړي، بلکې ذخیره کوونکي او منافقخواره ناجایز ګټه ونه کړی شي. د ذکر دا چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې له اولس سره ژمنه کړې وه چې واک ته ورسېد نو هغوی د ژوند کچې لوړولو سره سره اقتصادي او سیاسي اصلاحات به راولي، خو خلک بیا وایي واک کې راتللو وروسته عمران خان خپله یوه وعده هم پوره نه کړه. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر معراج الحق وایي د حکومت د دې سبسډۍ به اولس ته په صحیح مانو کې ګټه هغه وخت رسېدلې وي چې یوټیلیټی سټورونو په ځای حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی وي. پاکستان کے خلق دو اڑو، چینی او نور خوراکی شیانو د بیو لوړیدو له وجې ډیر پریشان دي. د جنوري په میاشت کې د اڑو بیو خو یو په 200 وی او همدا حال د چینی هم دی.
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د پاکستان د قومي سملای د ګل ورځې په غونډه کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ له حکومته د هغو رپورټونو په اړه ځواب وغوښت چې وایي د پاکستان او طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان د پاکستان له بنده تختیدلې ده. د پیپلز ګوند غړي نبید قمر هم همدا پښتنه وکړه. په ټولنیزو میډیا هم دا موضوع ګرمه ده چې حکومت او پوځ ولې په دې اړه چپه خوله دي. د مجید بابر رپورټ.
د فروری په اومه نیټه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی طالبانو وسلوالې ډلې جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان الله احسان یو آډیو پیغام جاری کړو چې هغه د پاکستانی پوځ د خفیه ادارو د ولکې نه وتښتېدو. د تیر ګل په ورځ د پاکستان په پارلیمان کې هم یو شمیر غړیو د حکومت نه په دې اړه د ځواب غوښتنه وکړه، خو تر دا مهال نه حکومت او نه د پوځ کومې ادارې په دې اړه څه ویلي دي. پښتنه دادا چې حکومت او پوځ ولې په دې اړه چوپ دی. د دې پښتنې په ځواب کې د امنیتي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
واقعاً دا ډېر لویه پېښه ده او دې په هکله حکومت بالکل خاموش دی. رسمي توګه باندې اوس پورې حکومت څه نه دي ویلي. البته یو غیر ملکي خبري ادارا دا وایي چې هغې ته یو پاکستان د امنیت سیکورټي او اهلکار ویلي دي چې واقعاً هغه تښتېدلی دی او حکومت د هغې اوس پلټنه کېږي. خو دا ده چې رسمي توګه پورې څه خبره نشته.
احسان الله احسان په خپله خپره کړل شوي آډیو پیغام کې دعوه کړې وه د خفیه ادارو د ولکې نه تښتېدلی. د پاکستان د پوځ د خفیه ادارې آی ایس آی د پخواني مشر اسد دوراني نه مو پوښتنه وکړه چې آیا د یو داسې مهم وسلوال لپاره دا ممکنه ده چې وو تختی. نو هغه وویل
کوئی ضروری تو نہیں کہ ایسا ہی نے کوئی جیل بنائی ہو، ایسا ہی تو جیل نہیں نا بنات، پتہ بھی نہیں
دا ضروری نہ دا چې ایسا ہی به یو زندان جوړ کړی وي او هغه زندان کې دې ساتلې وو. خو ایسا ہی سره کوم زندان نشته، دا معلومه نه ده چې چرته به ساتلې وو. خو ایسا ہی سوغ زندان کې نه بندوي، خوده تختیدلې ده. نو بیا خدا پښتنه نه ده پکار چې دا ممکنه ده او کنه. خو خلک هر ډول پلاننګ سره هر څه کولای شي.
گریٹ اسکیپ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل جاتے ہیں.
بلخوا د افغان طالبانو پاڑا کتاب لکھن کے احمد رشید وائی چې احسان الله احسان قیدی نو بلکہ هغه د پاکستانی ریاست ملمو او زیاتوی
Well, I think certainly what we know from the news reports
زما په ان موږ ته چې د رسنونو کوم راپورونه ترلاسه شوي د هغې نه معلومیږي چې هغه یقینا قیدی نه وو او نه ورسره د یو ترهګر یا د سلګونو کسانو د قاتل په څیر چلند کېدو، بلکې هغه د پاکستانی ریاست ملمو. موږ ته دا معلومه نه ده چې هغه کومه تګلاره وه چې له کومې وجې د پاکستانی ادارو ته تسلیم شوی و. خو دا تګلاره څه وه او بیا هغه څنګه وکړل شو چې د ادارو د قید نه وتښتي؟ اوس راپورونه دي، څوک وایي چې افغانستان کې دی، څوک وایي چې ترکی کې دی، خو حکومت بالکل چوپ دی. خو کارپو امیر رانا بیا په دې اند دی چې تر کومه د حکومتي ادارو لخوا په دې اړه رسمي بیان نوی راغلی، نو د احسان الله احسان د تیښتې خبره هسې فرضي خبره ده او تر هغې دا یو جعلي خبر دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د کورمې د یو شمېر سیمو پر شاملاتي زمکو له کلونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ لانجې روانې دي. په لدغو څخه یوه د شرکو سیمه ده چې پر شاملاتي ځمکه یې له 2005 زیږدیز کال وروسته څو وارې جګړې او نښتې شوي، خو دا مسله لا هم پر ځای پاتې ده. ځایي مشران وایي که د یادې علاقې د ځمکې د تنازع حل نه شوه نو د سیمې امن ته خطر پېښولی شي. د سیمې چارواکي بیا وایي د دې مسلې هوارول یې په لومړیتوبونو کې دي. تفصیل طارق اورگزی اورو.
ځای مشر حاجی محمد زبیر وایي د حکومت ورته په مری لوزنامه کې دا ضمانت ورکړی چې په ځمکه به ناجایزه قبضه ختموي او بل خبره دا چې له ملي خېلو سره د ځمکې ملکیت مسله به په کاغذات مال حل کوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي.
په 2007 کې دلته لخکر په هغه کې راغلی شکل کې مایدا شوي دی چې دا مرشا به 24 غنټې کې خلی کېږي. هغه 24 غنټې په زوی دا وام کول دی چې مرشا به داله شوه کوټې کې ابدی ورکې وشوي، رډونه ورته تېرېږي. نمو حکومت نه دا غوښتنه کوو، ګرینډ جرګې نه دا غوښتنه کوو، سمو د جرګې د معاهدې لاندې راغلي یو مسره دا زیاتای دی.
په 2008 کال کې شیاسونی مشرانو ترمنځ په مری کې د امن یوه لوزنامه لاسلیک شوی چې پکې هغلته د ځمکو مسالې پر تجهیح بنیادو د حل کېدو خبره شوې ده. د مری هغې لوزنامې د شیاګانو کمیټې یو غړی او پخوانی سینیټر سی سجاد میا وای په سیمه کې د ځمکو ریکارډ او هغلته یو نظام هم موجود دی، خو که بیا هم پر شاملتي ځمکو د خلکو تنازع نه حل کېږي نو کېدای شي چې مقتدر قوتونه د سیمې امن مستقل په ساتلو کې مخلصه نه وي.
د بلشخیلو والا خبره ده او د شورکو والا خبره ده. شورکو والا خبرو کې د اهل سنت والا ټولو اغزي کې حصہ نشته ده. حصہ که توري سره ده هغه خلی ده بنگش کوم ده. نمو تا دا پا کار ده چه آقای مو سره کم ایسا کیگی مو سره کینو آقای تخپل ایسا چه آقای کم بیوشیر ده آقا ارتویر.
بلخوا لسیم منتخب ده صوبایی سیملی غره سید اقبال میا هم منی چه هغل تا ده زمکو تنازعه ده سیم امن لپاره یو لوی گواخته او وای پا سیما که ده طولش خده حلکه ولی په ترجیحاتو کې دي. سید اقبال میا زیاتوي که تر اوسه د ځمکو شخړې هغلته نه دي حل شوي نو ذمواري پر دوی نه بلکې په تیر شویو حکومتونو راځي، ځکه چې د قبایلي علاقو واک کله هم د دوی په لاس کې نه دی پاتې شوی.
مسالو حل چې کوم دی دا ضروري دی او دا چې کله وشي نو هغه د خلکو دپاره فایده به میلاو شي او علاقې امن دپاره به هم ته یو رسک پاتې نه شي. دې ته مونږ لګې یو انشاءالله او ډېر زر څه دی دا هغه د شمیلاتونو د سرو مسالې دي د ډیسپیوټډ لینډ دغه به وشي.
په کورما کې یو شمېر علاقې داسې دي چې پر شاملتي ځمکو یې له ډېر وختونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دعوې روانې دي. په دغه کې مرغۍ چینه، میرو کاڅه، بالشخیل، بشرو او د شرکو نومونه خاص دي چې پر شاملتي ځمکې د ملکیت او قبضو لپاره جنګونه په کېدو د سیمې امن یې سوارې له خطر سره مخامخ کړی دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرای یا یو این ایچ سی آر په د افغانستان په لغمان ولایت کې یو سکول جوړ کړی دی چې د همال پکې ماشومان سبق وایي. د لغمان د پوهنې ریاست چارواکي وایي دا سکول لس جریبه ځمکه لري او د اوسني عصر له غوښتنو سره سم جوړ شوی دی. د سیمې خلک خوشحاله دي چې بچیانو ته د زده کړې لپاره سرپنا ملاو شوه. له جلال‌آباد د باز محمد عابد رپورټ.
د کډوالو په چارو کې د نړیوالې ادارې یونیسیر په مالی مرسته دا خونځیا د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اړوند کاکت سیمه کې د فبروري په 11 نیټه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خونځي د پرانستې پر مهال د لغمان ولایت د پوهنې رئیس عبدالله امیدی خبریالانو ته وویل
اته تدریسي خونې، دوه اداري خونې، لاس نیم جریبه احاطه لري، 6 متره سالري دی، اوبو سره د ټول پایپ سکیم او سولري سیستم نه چې شاګردان باندې صحي اوبو ترینا استفاده کوي. 15 غرفه پکې تشنابونه دي چې ټول ټال 14 بیلونه 3,09,103 روپۍ په مالی لګښت راغله چې تمیل کوونکي اداره یونیسیار و.
د لغمان ولی محمد اسب ننګ په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې تعلیم تر بل هر وخت ډیر پرمختګ کړی دی.
په افغانستان کې عزیزان 19 کال مخکې مګر د جلکیو تعداد 15,000 ته رسیدلی، اوس موږ په معارف کې 4.9 یعنی څه کم 15 میلیونه جلکۍ لرو. د فراغت شمیر 3.3 میلیونه د 12 سم فارغ لري، یعنی د افغانستان کې نړیوالې ټولنې په مشارکت سره یو ډېر غټ عظیم بدلون راغی، فکری بدلون هم راغی چې ولس وایي چې تعلیم غواړم.
د سیمې یو تن قومي مشر عبدالرازق خوشاله و چې زده کوونکو ښوونځي ته سرپنا او احاطه ومندله. نوموړي له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د تعلیم د پراختیا په برخه کې نور تمه هم څرګنده کړه.
مخکې خو ستونزې ډېرې وې، د شاګردان په دې ډاګ کې کېناستېدل، لکه دا اوس مېلمانه په ډاګ ناست، همداسې بارانه او باد او یخ او دې شی ته ناست، څه رقم سړی به یو څه رقم ماشوم به چې په دې مکتب خوشحاله نه وي. هر چا چې جوړ کړی خدای دې خیر. د په دې بسنه نه کېږي چې نور کومکونه او نور مکتب مدرسه موږ ته نور هم جوړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا ښوونځی 1522 زده کوونکي لري چې له ډلې په لومړۍ دوره کې 315 نجونې دي چې په مسؤني فضا کې به زده کړې ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د ماسپخین د یوه نیمه بجې شوه د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د جنوبي وزیرستان د اغیزمن خلکو لپاره ضلع انتظامیه ته 9.5 کروڑ روپۍ سپارلي چې ډېر ژر به یې ویش پیل سي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خان خټک پرون په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم صوبایي حکومت دوی ته له اغیزمنو او ځپل شوو کسانو سره د مرستې لپاره پیسې ورکړې دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کې د شناختکار جوړولو ادارې نادرا لپاره ګمارل شوي 115 کسان له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. دې کسانو چې پرون یې په پېښور هایکورټ کې د نادرا د دې پرېکړې پر ضد اپیل هم کړی وای چې دوی د ګمارنې کاغذونه ترلاسه کړي ول خو د کار پیلولو وړاندې بیرته له نوکرۍ وایستل شول. د پاکستان مذهبي چارو وزیر د هیواد حج پالیسي اعلان کړی او ویلي دي چې سږ کال به 109,212 کسان حج ته لېږي. پر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه د وینا پر مهال نورالحق قادري وویل چې تر سرکاري حج کمدانې به د اسلام آباد او پېښور په ګډون د هیواد د شمالي سیمو لپاره د سړي سر حج لګښت 4,90,000 روپۍ او د کوټي او کراچي په ګډون به د جنوبي سیمو لپاره دا لګښت 4,80,000 روپۍ وي. د افغانستان ولسمشر ویل د سولې په اړه د حکومت ولسوالي دریز د نتیجې ورکول په حال کې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې اشرف غني دا خبرې تېر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفون مکالمه کې کړې دي. د خبرې سوي اعلامیه په حواله دواړه مشران د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پر نوښت راپور ورکړ چې په تیرو شوارو کې د کورونا وایرس له کبله 9 نور کسان مړ شوي چې دا ډول په ټول هیواد کې د مړو شمیر 1,114 سره رسیدلی. بلخوا په چین کې په دې وایرس د اخته کسان شمیر 4,43,443 سره رسیدلی دی. امریکا ایران تورن کړی د سټیلایټ له توغولو د بلستیک توغندیو د پرمختګ لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې ایران د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران سخت سټیلایټ توغولو هڅه ناکامه شوې ده. او د امریکا انصاف وزارت ویلي چې پرون 15 کسان په دې شک نیولې چې د تیلو چانولو پر یوې چینایي کمپنۍ تر بندیز لاندې ایراني تیل پلور لپاره دسیسه جوړه کړې وه.
او سره دونکو د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درته وړاندې کوو. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا اونۍ د عبدالرحیم روغانی صاحب سره مو خبرې کړې ځکه چې داغه تازه تازه یو کتاب چاپ شوی چې سندرې او خبرې نومیږي. د خپرونې په دویمه برخه کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د یوې بلې برخې ژباړه هم دراورو. که وخت یاري وکړه یو شعر به هم دروورو. راسره اوسئ. عبدالرحیم روغانی صاحب د سوات د ګلورینې سیمې سپین روبه لیکوال او شاعر دی. په شعر او نثر کې ګڼ کتابونه چاپ شوي چې په لر او بر کې د ولس لاسو ته رسیدلي دي او خلک یې خوښوي. دا غه ترسکونه شاعري او نثر نیخ په نیغه د سړي زړه ته لاره پیدا کوي. موږ ورسره د نوي کتاب په اړه غږېدلې یو او په سر کې مو پوښتلې چې څنګه یې د شعر او نثر د ګډ کتاب چاپولو ته زړه ښه کړ.
دا مایو د روایت نه خلاف زتلې ما لکه د شاعری کتاب خو جدای د نثر جدای خو ما دا داسې کړی چې ما یې را لوستون کې د نثر نوم خونوالی د شعر نوم خونوالی په دې سوچ باندې ما خپل داسې د نثر ټوکړي او شاعری دا ما ګډ وډ کړو کتاب مې ته جوړ کړو صرف په دې غرض باندې چې لوستون کې د دواړه اصناف نه فن واخلي د غنم واخلي د نثر نوم او د شعر نوم.
روغانی سیب تاسو د قیتاتو یا سلوریزو پاړه هم شهرت لري، تاسو په شوري ډول د قیتاتو لیکلو ته هڅه کړې ده که څنګه؟
د قیتاتو باره کې خو به زه دا خبره وکړم چې پوهان دا ویلي دي، ډېرو ډېر پوهان دا خبره کړې ده چې د خبرې ښایست د خبرې په اختصار کې، څومره خبره مختصره دومره دا ښکلې خبره، بل په خبره کې مختصره خبره او هغه جامع او هغې کې څه مقصدیت پکې ښیي، مطلب دا چې دا خبره معیاري خبره غیر معیاري خبره نه. نو په شاعرۍ کې صنف د قطې چې دی دا ما خوښ کړی دی، ځکه چې دا یو مختصر سیز دی، مختصر صنف دی، او په دې کې ډېر خیال راشي او خلک ته ډېر خوند هم واخلي، او څه چې ما زده کړي هغه په دې کې زه ځای کوم. نو هغه زما زده کړی شوی علم چې دی هغه نورو ته په ډېر اعلی طریقه باندې منتقل شي.
روغانی صاحب مننه، تاسو سره به مو خبرې روانې وي، خو که ممکنه وي اوس به ستاسو د نثر یو څو نمونې له تاسو نه واورو.
حاجي، نو زه به تاسو نثر یو څو ټوکړې ووایم، خدای دې وکړي چې ستاسو او د اورېدونکو خوښ شي. اول یو دا ټوکړه ده چې ډېر داسې ځناور دي چې په تیاره کې خپله صحیح لار ټاکي، خو ډېر داسې انسانان دي چې د ډېرو صلاحیتونو او فکرو نظر باوجود په رڼا کې هم خپله لار نشي ټاکلی. بله یو ټوکړه ده، مونږ خپلو تړلو ښځو کمزوري کړي یو او پردو آزادو ښځو پرزولي یو. بله ټوکړه ده، زمونږ هغه وګړي او هغه پړي دشمنان دي، زمونږ هغه وګړي او هغه پړي دشمنان دي چا چې په کومو پړو زمونږ ذهنونه او زمونږ ښځې تړلي دي. بله انسان په حیثیت د ذاتی تکمیل، دا یو سو کرخې دي، انسان په حیثیت د ذاتی تکمیل ویلی شي چې بانګي په کال کې یوه اګۍ اچوي، دا اګۍ د جسامت په لحاظ وړه وي، یعنی د عامې اګۍ تقریبا د څلورمې برخې برابر وي. دا هم ویلی شي چې د دې اګۍ نه بچی نه زیږي. که داسې وي نو دا خبره صحیح ده چې د دې قسم اګۍ نه بچی نه پیدا کیږي، ځکه چې په دې اګۍ کې د چرګې اشتراک غیر موجود دی. چرګ هم بغیر د بانګي د اشتراک نه اګۍ اچوي، او د دې اګۍ نه هم بچی نه پیدا کیږي، ځکه چې په دې اګۍ کې د بانګي اشتراک غیر موجود وي. د بانګي نه بغیر د چرګ اګۍ یقینا چې اګۍ وي، خو ټوله دنیا یې په حیثیت د اګۍ منی، د اګۍ د حیثیت نه یې هیڅوک انکار نه کوي، خو چونکې دې نه بچی نه پیدا کیږي، په دې وجه مونږ دا ویلی شو چې په حقیقت کې دا مکمله اګۍ نه ده. لکه څنګه چې د چرګې د او بانګي اګۍ د یو بل د اشتراک د غیر موجوده اګۍ په وجه کامل اګۍ نه وي، دغه شان چرګه او بانګي د یو بل نه بغیر کامل مرغۍ نه دي. چرګه به هله کامل مرغۍ وي چې بانګي ورسره مل وي، او بانګي به هله مکمل مرغه وي چې د چرګې اشتراک ورسره وي. دغه حال د انسانانو دی، د ښځې د انساني حیثیت نه هیڅوک انکار نشي کولی. ټوله دنیا دا خبره مني چې زنانه یو انسان دی، دغه شان ټوله دنیا دا خبره مني چې نارینه یو انسان دی، خو چونکې ښځه او نارینه جدا جدا د بچی راوړلو اهل نه وي، په دې وجه مونږ دا ویلی شو چې نارینه او زنانه د یو بل نه بغیر مکمل انسانان نه دي. ښځه هله مکمل انسان وي چې نارینه سره یې اشتراک وي، نارینه هله مکمل انسان وي چې د زنانه اشتراک ورسره وي. شنډه زنانه یا شنډې نارینه هم بغیر د یو بل نه مکمل انسانان نه وي، اگر چې دوی بچی نشي رازیږولی. د بچی نه زیږیدل د هغوی بیماری وي، او بیماری ذات نشي بدلولی. لیونی انسان یو انسان وي، او لیونی زناور یو زناور وي. تر څو پورې چې د یو اجرا یعنی د نرخزک خبره ده، نو په انساني ذات کې دا یو داسې صنف دی چې په یوازې پوره انسان دی، ځکه چې د ده په تن کې ښځه او نر په یو وخت دواړه په زیات مقدار کې موجود وي، خو چونکې په هجرا کې دننه ښځه او نر په کم حیثیت کې یعنی په لږ لږ مقدار کې موجود وي، په دې وجه مونږ دا ویلی شو چې هجرا بېشکه یو انسان دی، خو معذور یا علیل دی، ځکه چې دا ښکاره خبره ده چې په هجرا کې نیمګړتیا موجوده وي، یعنی د معتدل نارمل انسان په نسبت د مذکر مؤنث د توکو په حواله بدني نقص لري. د دنیا کوم قومونو چې د زنانه او نارینه اشتراک یقیني کړی دی هغوی مخ په وړاندې روان دي او مسلسل ترقی کوي، او کوم قومونو چې دغه اشتراک نظر انداز کړی دی د هغوی مثال د اجلاګانو دی. نه دین نه د سادین، نه ترې د مردانګۍ کار کیږي او نه ترې د نسوانیت. دا هغه خلک دي چې خپل یو لاس ورته د کمې درجې لاس کاری، او په دې نه پوهیږي چې فطرت خو زما تکمیل په دو لاسونو کړی دی. الله تعالی په یو ځان پوره دی، دغه صفت د مخلوق هیڅکله نشي کېدی. که آدم علیه السلام خپل ځان مکمل او پوره انسان ګڼلی، نو هغه به د خدای پاک نه د زنانه سوال نه نه و کړی. د آدم علیه السلام د انساني ذات تکمیل په هوا شوی دی. هن لباس لکم وانتم لباس لهن.
روغانی صاحب، تاسو اوس ځوان نه پاتې خو ښکلی رومانوي شاعري اوس هم کوئ، دا کار څنګه ممکن دی؟ له څنه الهام اخلئ د رومانوي شعر دپاره؟
زما خو چې زه څومره محسوسومه، نو دا مینه چې دا مینه اکو هر څنګ مینه چې د مینې خو ډېر قسمونه دي، هر څنګ مینه چې دی نو هغه په دې عمر کې که سړی ډېر ضعیفل عمر شي، خو مینه چې ده دغه ژوندۍ یي، دا په زړه کې یي. او البته داسې عمر کې چې څوک بیا ځینې خلک خو د دې وجې نه جانان او سونډې او ننګي او دا شی نه شي ځکه نه یادی چې دې وخت کې هغه شرمېږي چې یاره زه په داسې ایج کې یم چې ما زما لپاره نه په کار سره به دغې وجې نه وایي. نورو مینه بالکل ژوندۍ په هر عمر کې ژوندۍ، او صرف دا چې عمر ډېر زیات واوړي نو د ژوند ډېر مرحلې دا کړي راغلی په د باندې ډېر څه محسوس کړي، د حالاتو طرف ته فکر شوی، نو په دې وجه باندې هغه زیات زور چې فرض کړه که څه مضمون لیکي که شاعري کوي، نو هغه د حالاتو طرف ته زور کوي. یعنی غم دوران زیات جاړي، او غم جانان چې دی نو هغه هغې ته لکوټې چوټي ورکوي. مننه.
نو روغانی صاحب مننه. کور مو ودان. اوس به ستاسو یو نظم واورو که ممکنه وي، نو په ترنم کې زمونږ اورېدونکو ته وړاندې کوي. مونږ اورېدلی چې تاسو ښایسته غږ لرئ. مننه.
نو زه به ما په یو نظم په یو د یوې ورځې په ماشوم باندې لیکلی دی. اواز خو مې ښه نه دی، خو بیا هم زه به تاسو په ترنم کې واورم. خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکي خوښ شي. نظم دا دی: د یوې ورځې ماشومه تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخته لار به ته سفر کوې تر کومه. د یوې ورځې ماشومه تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخته لار به ته سفر کوې تر کومه. یو پړاو به داسې راشي چې بت د کېناستو شي، بل پړاو به داسې راشي چې بت د اورېدو شي. بل به داسې یو پړاو وي، بل به داسې یو پړاو وي چې بت د ودرېدو شي. بل به داسې یو پړاو وي چې بت د ګرځېدو شي. سلورم پړاو چې راشي نو مکتب ته به دتلو شي. د مکتب له لویه خومه جام د علم و فضل شومه، تا دې خدای کړي باوه مرامه زه دعا درته کومه. د ځوانۍ پړاو چې راشي تنهایی به درته بوشي، د یوې ښکلي ملګري جدایی به درته بوشي. د یو جرم سوال د مینې گدایی به درته بوشي. چې دشمنه دا د مینې دا خدایی به درته بوشي. دنیا ډېره ده مظلومه پکې مینه ده مظلومه، د قاتل جهان کې مشي د دې خپل ژوند محرومه. د یوې ورځې ماشومه تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخته لار به ته سفر کوې تر کومه. ته اوس دې جهان ته راغلې دا د لوبو یو میدان دی، د شکست او فتح شور دے ہر جون دے پدو روان دے د تخریب او تعمیر جنگ دے زور دے چل دے امتحان دے د انسان دو رہنما دی یو دم دے بل شیطان دے خپل لار نہ کرے معدوما بیا بتل گرزے سرگوما تا اولاد کدا دم یے نو آدم طرف تا درمان دے وی ورزی ما شوما تا تا دان دا معلوما چی دا جون پا سخت لار با تا سپر کوی تر کما ہو نہ خبر پقام نسب یہ نہ خبر پکلی چمیے نہ دے ذہن کی وطنشتا نہ عرب نہ دا جمیے نہ لخو بدو خبر یہ نہ خبر پ خوشی غم یہ روغانے وائی خوش بخت روغانے وائی خوش بخت پیدا شو بنی آدم یہ نہ اے پبی نما موسوما کلٹن علم پی موما زالنن جو کنان دار شاہ پیدا شوی بی نما دیوی ورزی ما شوما تا تا دانا دا معلوما چی دا جون پا سخت لار با تا سپر کوی تر کما
دا خوږشه به شاعر عبدالرحیم روغانی خبرې مو واورې دي. هغه خپل شاعری هم در واوروله په دې هله چې خوان به مو ترې اخیستې وي. اوس درته د داغستاني لیکوال او شاعر رسول حمزه توف ته مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه وړاندې کو. د کتاب د لیکلو انداز پر یو خنجر لیکلي خبرې. هغه خنجر چې تل په نیام کې پټ وي خپل زلال له سور کوي. هغه شاهسوار چې په خوب روغ دی شي د اس سپرلی کې تیز نه پاتې کیږي. ما پستنه کې تار چولې خو زه به سډول کورته ګنډم. ما د موسیقۍ د آلې پندور تارونه چیړلې خو چې زه به کومه سندره زمزمه کوم. زما د وفادار او بیقرار آس نالونه په پخو کې کلک وهل شوی. ما د لانو رتمنان تر لاسه کولو لپاره د آس نالونه یو واری بیا لسترګو تیر کړل. ما پر آس زین غوړول او کمربند می د آس لملا تاو کړی دی. هو بالکل زما پر آس زین په پوره احتیاط سره تړل شوی دی. یو مشر چې زما د ابا په شان دی د آس واګی ما ته په لاس کې را کړی دی. یوې وړې نجلۍ چې لسترګو یې شوخی وریږي کمچینه په لاس کې را کړی ده. د گاوند لکوره یو پیغله د اوبو له ډک منګی سره راوتلی ده. دا زمونږ په غرنیو سیمو کې سفر ته لتلو وړاندې د خدای پامانۍ دودیزه طریقه ده. زه چې کله له کلي وزم او څوک هم په لاره کې مخې ته راځي نو یوې خوا ته ودرېږي او لاره راته پرېږدي او په مخه ښه راته وایي. د کلی په آخري سر کې یو بله پیغله بل څراغ په کړکۍ کې ږدي او لکه چې راته وایي د کړکۍ دا څراغ په یاد لره دا بستا تا راستانه دو دل تا بلیگی تا با وطنون گز و گام کری دا توپانی موسم پا اگدو شپو که با هم دا سراغ دل تا پا تورتمنو که بلیگی رنا بخ پروی او ستا انتظار بکوی او چی کل تل سفر ستر استومان راستون شه نو لهر سمخ که با هم دا سراغ ستا هر کلی کوی نو دا کڑکی او دا سراغ پا یاد لرا. زه په وروستي ځل شاته د خپل کلی په لورې ګورم. زه مې ادې د خپل کور په بام ولاړه وینم. هغه سیده ولاړه ده او یوازې یوازې معلومیږي. زه چې ورو ورو له کلي لرې کیږم نو د هغه سیوری ورو ورو وړوکی کیږي او آخر له ما پناه کیږي. بیا وړاندې پر سرک یو بل موړ راځي او یو غر. دا منظر زما له سترګو پټوي. اوس زه شاته ګورم نو له غرونو پرته نور څه په نظر نه راځي. زما پر وړاندې هم یو غر دی خو زه پوهیږم چې تر هغې وړاندې یوه ویړه دنیا پرته ده. هلته نور کلی دي، سمندرونه دي، واړه او لوی ښارونه دي، د اورګاډي سټېشنونه دي، هوایی میدانونه دي او کتابونه دي. زما د داغستان په ډبرینو سرکونو زما آس زغلی او په غرونو کې د آس د پخو د آوازونو ازانګي خورې دي. پورته په غرونو کې ګیر اسمان دی چې کله کله د لمر په رڼا پړق وهي، کله د ستورو څادر لزانه تاووي، کله په وریځو کې پټیږي او کله اوبه راشیندي. نو د بې قرارۍ شېبې لږ تم شه، یو وار اجازه راکړه چې تر شا وګورم. په ځان کې د جدایۍ یو درد احساسوم، د کلي په لور یو وار بیا ورګورم که سکون راشي. قدم اخلا د سهار د باد په شان پر مخ روان او سلا رویا، چرته هم د ویل امه لپاره مدارېګا. دا د سفر پیل دی، پای خو نه ده کنه، اوس خو با په لارو پسې لارې مخې ته درځي. زه چرته روان یم؟ زه د ځان لپاره د سمې لارې انتخاب څنګه وکم؟ زه چې کوم نوی کتاب لیکم، د هغې لپاره د لیکلو کوم انداز خپل کړم؟ د خپل کتابچې نه یو نوټ. اوس د داغستان ځوانان خپل ملي لباس نه غوندي، هغوی هم د مسکاو، تبلیسی، تاشکند، دوشنبه او د منسک د ځوانانو په شان پتلونونه، کوټونه او کمیسونه غوندي. نن سبا که څوک زموږ د داغستان دودیزه کالیا غوندي، نو هغه د سندرو او نڅا وړاندې کوونکي فنکاران یا د واده د محفل ګډونوال وي. کله چې د چا زړه راپورته شي او یا یې ضرورت شي چې باید ملي جامې واغوندي، نو اړ کېږي چې یا یې د کوم یار دوست نه پور کړي او یا هم په کرایه یې راوړي، ځکه اوس هغه جامې د هر چا سره نه وي. لنډه یې دا چې زموږ ملي لباس په ورکېدو دی، او که داسې ووایم چې بیخي ورک شوی نو سمه خبره به مې کړې وي. خیر، دا خو دومره خبره نه ده، خو د خفګان خبره دا ده چې ځینو شاعرانو هم خپل د لیکلو ملي اسلوب یا انداز هېر کړی او په دې خبره ویاړي هم. تر کومه ځایه چې د اروپایي لباس خبره ده، نو زه هم د آباد غرنۍ کورتۍ پر ځای همدا غوندم. خو دا مې نه خوښېږي چې زما شعرونه هم داسې پیکه لباس واغوندي چې زموږ له دود سره سمون نه خوري. زه خپله شاعري د داغستان په ملي لباس کې پټلی دل غواړم. دا رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان دی ویبل برخیش باړه مو ووریده. اوس درته یو شعر وړاندې کوم. دا شعر د خوږژبي شاعر پیر محمد کاروان دی. ته خود پرسته یو ځان در باندې ډیر ګران دی، هیڅ چا ونه ویل چې جانان در باندې ډیر ګران دی. په هر افت، په هر پرهر پورې خندا مکوا، یاره پوهیږم ایمان در باندې ډیر ګران دی. کاش چې زما د ژوند د دې درد په معنا پوهېدی. د هر رقیب ټول خاندان در باندې ډیر ګران دی. په تمامی عمر بی ځای د نفرت ښکار شوم، تا به ویل چې زما خفګان در باندې ډیر ګران دی. یو دغه زه در باندې ګران نه یم، ښه نه یم، نور په دنیا کې هر انسان در باندې ډیر ګران دی. ونیوم خبر نه ومه ستا په هدف چې اذیت د یو ارمان تر باندې ډیر ګران دی. زړګیا، ځان باندې عادت کړله بلتونه سره چې دغه لوی افغانستان در باندې ډیر ګران دی. خود پرسته ای او ځان در باندې ډیر ګران دی، هیڅ چا ونه ویل چې جانان در باندې ډیر ګران دی. د پیر محمد کاروان د همدې شیر سره د مجلې دا غنه تړو بل اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې تر هغه نجیب عامر ته اجازه ورکړي د الله پامان.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زرزری چپنه
دی جانان پیر گی می یادی جی زر زری چپنا پا خوبو وینم چی گلی را تکوینا زر زری چپنا دی ها دی zar zari chapana de hale korange zar zari chapana de hale korange zar zari chapana